السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر د افغانستان په جنوب کې د اړو کورنیو لپاره د زرو کورونو د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د څانګې مشر عرفات جمال په یوه ویډیویي پیغام کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس پانه خپور شو ویلي، دا کورونه هغو خلکو ته جوړ شوي دي چې په طبیعي پیښو کې زیانمن شوي. ښاغلی جمال وایي دا د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو پیل دی او ډاډ ورکوي چې یو این ایچ سی آر به په راتلونکي کې نور ورته کورونه هم جوړ کړي. یو این ایچ سی آر هغه سیمه په دقیق ډول نه ده ښودلې چې دا کورونه پکې جوړ شوي، خو د 2024 کال په دوبی کې د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې یوې درنې زلزلې شاوخوا زر کسان ووژل او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په تهران کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې عراقچی او متقی د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو، په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د وضعیت، سوداګرۍ، ترانزیت او د اوبو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په بیان کې د ښاغلي متقی له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په تدریجي ډول او د افغانستان شرایطو ته په پام سره وي. په بیان کې دا هم راغلي چې ښاغلي عراقچی ژمنه کړې چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو لپاره به نورې اسانتیاوې برابرې شي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې متقی د ایران په رسمي بلنه د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی دی. اسرائیل وایي چې د یمن له لوري یو ویشتل شوی توغندی شنډ کړی دی. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا توغندی د حوثي وسلوالې ډلې لخوا د اسرائیلو پر لور توغول شوی و. د بیان له مخې د دې توغندي له توغولو سره سم د اسرائیلو په څو ښارونو کې د خطر زنګونه ووهل شول. حوثي وسلوالو که څه هم له متحدو ایالاتونو سره موافقه کړې چې پر یو بل به حملې نه کوي، خو پر اسرائیلو د توغندیو توغولو ته دوام ورکوي او وایي چې دا کار د غزې له فلسطیني وګړو سره د خواخوږۍ په پار کوي. اسرائیلو هم پر یمن ځوابي حملې کړې دي او په دې ترڅ کې یې د می په شپږمه د پلازمینې سنا اصلي هوایي ډګر زیانمن کړ او ګڼ کسان یې ووژل. د ایران قضا اعلان کړی چې د رب د سندرغاړي امیر ته تلو د اعدام حکم قطعي او د تطبیق وړ دی، خو د هغه د توبې غوښتنه او د دې قضیې بیا کتنه هم تر غور لاندې دي. د قضا ویان غلام حسین جهانگیر پرون وویل امیر حسین مقصودلو چې په امیر ته تلو هم مشهور دی مخکې د فساد او فحشا د هڅونې په تور په 10 کاله بند محکوم شوی او اوس مهال خپله د بند موده تیروي. د تلو همدرز دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کاله بند محکوم شوی و، خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضا ویان زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې به ډیر ژر د تتلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران مخکښو څیرو د تتلو د عفو غوښتنه کړې ده. او د هند اودیشا ایالت د یو کلي اوسیدونکو ښځو د خیالي نقشو په نوم داسې نقشې جوړې کړې دي چې د طبي سرچینو کموالی ښیي. د دې سیمې اوسیدونکي د حاصلاتو د ټولولو په کلني جشن کې د شپې د ډوډۍ لپاره کبان او مارماهي برابروي، خو په دې سیمه کې اوس کبان، ځنګلي میوې او نورې طبي سرچینې د کمېدو په حال کې دي. د لسو کلیو اوسیدونکو میرمنو د هغو نقشو په مرسته چې د یوې غیر حکومتي ټولنې په مرسته یې برابرې کړي دي له سیمه ییز حکومت څخه د خپلو سرچینو او ځمکو د احیا لپاره مرسته ترلاسه کوي. د دوی د اټکل له مخې د دې سرچینو د بیا ژوندي کولو لپاره شاوخوا $2 میلیون بسپنې ته اړتیا شته. د اقلیم بدلون، نامنظمو بارانونو او د تودوخې لوړېدو د دې ایالت د خلکو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرفاس په امدنن ورځی درس موضوع ده. هله من د ایم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی براتره او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت چمې په پتر می خوږه ګللې زکون کوله که سره می چې زمرا تاسو دنن ورځی درس مضمون ده. خانه مشهور مېرمن او باندې د خانه مشهور مېرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو مېرمن الهی او پیژندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن الهی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست پر نوټ باندې رسو زموږ او ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع مېرمن عینو ده. بولو چې مېرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د مېرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کړو. مېرمن عینو یو غښتلې او په وطن مینه افغانه مېرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره دا هغه وخت مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، لولو چې مېرمن عینو د په افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره مېرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز مېرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستۍ او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینې مېرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرېنښود او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلالۍ زده کوونکو، دا مېرمنه یو له هغو اتلو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هېواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د مېرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ورنه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. مېرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایي کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادېږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهي چې کورې په هماغه سیمه کې و بله اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د مېرمن عینو دیدن ته ولاړې. عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې استراحت وکړئ نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سوله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازې د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل مېرمنې یعنی د مېرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې مېرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېر زیات خوشاله سوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. عینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې مېرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنی هندوستان کوم پانیپت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او که نه، نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستنه شوي وو. وروسته دویم سوال چې مېرمن عینو ځینې کوي، مېرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. عینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ واضې ته زړه لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو. یعنی کله چې مېرمن عینو د دې څخه خبره شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی راستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خو ژو زده کوونکو مېرمن عینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلې؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دې ته تلواري تر څو کور ته ولاړ سي؟ مېرمن عینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د عینو خاوند په یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی وو، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نه سپی کولی چې د خپل کور او مېرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې دمخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنی کله چې مېرمن عینو د دې خبرې څخه خبره سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودی چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ما ته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به یي او تل به خلک ما ته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. مېرمن عینو د دغې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې مېرمن عینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. مېرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضره سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت جګړې تبریکي ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا مېرمن عینو ته وویله آفرین دې پر تاسې، هغه آفرین دې پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنی کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د مېرمن عینو څخه واوري. نو مېرمن عینو چې کله د ده حضور ته حاضر سول، لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اورېدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته یې آفرینی ورکړله او دې ته یې یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس چې دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د مېرمن عینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د مېرمن عینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پرېکړه وکړه تر څو مېرمن عینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د عینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د عینو کاریز په یو کوچني غونډې کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ سوی دی. یعنی د دې قبر په 1400 لمریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ټوبرو څخه جوړ شوی. د قبر په کتیبه یې لاندې توري لیکل شوي دي. درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه جبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزي لمسی ده په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدي د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزي لمسی وه په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې ته ور وبخښه او په هغه کاریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه کاریز د میرمن عینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادوګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هماغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ سو. یعنی دغه قبر دغه یادوګار چې و هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر چې سو جوړ سو. نو درنو زده کوونکو، میرمن عینو مو موږ او تاسو نن ورځ په لوستل وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خوږ او ګلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوي، بلکې د دې تر څنګ به تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي یو څه مو زده کړي او اوسېږي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته شر اخلاص تویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي، به ورسره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د موخو یا اهدافو ټاکل دي. په دې لوست کې به په دې باندې وپوهیږو چې موخې یا اهداف څه دي او څنګه کولای سو چې موخې یا اهداف وټاکو، او د اهدافو ټاکل ولې مهم دي یا ولې اړین دي. د دې ترڅنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري، د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوست راخرنی شي، به سره ملتیا وکړي او وکولای سي د دې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه موخه څه ده او څنګه کولای سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړی موخه وټاکو؟ هدف یا موخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا موخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلي یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو، او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې سوچ د موخې اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخه لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه موخو ته ویل کیږي یا هغه اهدافو ته ویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنې د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کیدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي، یا هم کیدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځني اهداف دي یا منځني موخې دي. دغه ډول موخو ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کاله پورې ورسیږو. یعنی کیدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کیدای سي د یوې میاشتې، یا هم کیدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځنۍ موخه یا منځنۍ هدف دي. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهدافو ته موږ باید د یوه کال څخه نیولې بیا د عمر تر پایه پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټول مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولی سو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنې کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاس ته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چاري داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کړو. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهدافو ته هم په اسانۍ سره کولی سو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. یو ډیر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار ډیر موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای سو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخې دی چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید ستاسو اهداف مشخص وي. ستاسو موخې باید مشخصې او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاست زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکړم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره، د کم هدف ته په رسیدو سره ته کولی شئ ښه ژوند ولرئ. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولی شئ چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې بیا ته ښه ژوند کولی سي. یعنی ستاسې هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسې وایاست چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کم لحاظه ښه ژوند درلودل، د مالي لحاظه، اقتصادي لحاظه ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظه ښه ژوند درلودل، دلته ستاسې هدف واضح نه سو. نو ستاسې اهداف چې دي هغه په لومړی قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید د اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کم وخته پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسې یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسې دا واضح کړئ، دا اندازه باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسې غواړي څومره پیسې سپما کړئ یا څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخته پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې ستاسې هدف مشخص شي، تاسې هلته هغه هدف ته د رسېدو لپاره ستاسې تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې ستاسې اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ موخې، یعنی کله چې ستاسې اهداف مشخصه وه، د اندازې وړ وه، تاسې باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف وي چې هغه ستاسې د وس، ستاسې د توان مطابقه وي، چې تاسې که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسې باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ، د خپل اهدافو د پاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسېږې؟ مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسې هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړې تاسې دغه هدف ته ورسېږې. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسې خپل اهداف ولیکل، دا ستاسې د تعهد کچه لوړوي، یعنې ستاسې سره کومک کوي چې تاسې نور هم دغه خپلو اهدافو ته، ستاسې اهداف باید ستاسې سره کومک کوي چې ستاسې تمرکز ستاسې پر اهدافو باندې زیات سي، او تاسې دا یادونه کوي چې تاسې پر کومو شیانو باندې ډېر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ یې په منظم ډول سره تاسې خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسې پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسې کوم کارونه کړي دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسې پرمختګ کړي دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسې څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای سي، تاسې خپل ځینې لارې چارې چې تاسې خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره کارولې، هغه هم کولای سي چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای سي چې شرایط بدل سي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت یې پیدا کیږي چې هغه تعدیل سي، او د اړتیا په وخت کې تاسې هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسي. یعنی دغه ځینې شیان تاسې باید په نظر کې ونیسي. د اهداف چې کله تاسې وټاکل، دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره اووه مرحلې شته، چې په دغه اووه مرحلو کې تاسې کولی سئ چې خپلو اهدافو ته ورسېږئ. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسې په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسې کوم شیان غواړئ، یعنی تاسې دا مشخصه کړئ چې تاسې څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسې په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسې هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل سي، دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې، د خپل اهدافو لپاره تاسې ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی نیټه وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسې کوم اهداف ته ورسېږئ، یا خپل اهداف که چیرې دغه اهداف نو ډېر لوی هدف وي، بیا تاسې هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، د هغه دپاره مهال ویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسې په داول ورسېږئ، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسې د خپلو اهدافو لپاره مهال ویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې، په دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره تر ټولو مهم همدغه دی چې تاسې نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسې ترسره کړئ، او کوم کارونه باید تاسې وکړئ د خپلو اهدافو د رسېدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظمه کړئ. مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یوه پلان باندې تاسو اړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونو ته اولیت ورکوئ چې هغه ډیر مهم دي او زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل